السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه بنو شاس تاسو هر کله کوم د دې خبرونه په اول نیمایي کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمایي کې 2 هفتواري خبرونه اوریدل شي چې یو تاندې هلي او بل روخانه مستقبل ده خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار مجید بابا لري درته وایي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی په پاک افغان پولا د کورمې په خلاصو کې د دوبرازي او بنګخو قبیلو له افغان طالبانو سره نښته شوې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 16 راول پنډه ته د رسیدو غږ کړی دی د ترکی د دفاع وزارت وایي چې د ترکی د شام او عراق په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه کړي او ست مشال خبرونو تفصیل په پاک افغان پولا د کورمې په خلاصو کې دوبرازو او بنګخو قبیلو له افغان طالبانو سره نښته شوې نه شاهدانو مشالې ډیو ته ویلي چې دا نښته تیر ورځ تر شپږو ساعتو روانه وه او دواړو خواوو پر یو بل درنې وسلې کارولې دي په دغه نښته کې د مرګ ډوبلې په اړه سنې دي ویل شوې البته ځینو ګاډو ودانو ته زیان رسیدو راپورونه دي د خلاصو سید مبین حسین د دې نښتې د وجوهاتو په اړه مشالې ډیو ته تیر شپه نه وخت وویل
ډیره منځکه پوتې دي او کې نن طالبان دروغلل په شیروډونه ترول مرشي جوړولې نه نه بیا لګ ډاز ډوز وشولو اوس ډز بندي وشول دا ته بجې مشرون ایمو آرمی ولا برګډیر سیب راغلو
د انځرای سیمې اوسیدونکو او تاجر حاجی مصائب حسین مشال یو توای چې د پولی دوانو خواوته په مالونو بارګاډي ولاړ پاتې دي په سیمه کې د دین ختنه پس د کورمې انتظامی او پودي چارواکو حالات سمول لپاره هلي ځلي پیل کړی د خیبر پختونخوا د قبایلی دلی خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپل خزي وجون کی تنته د مرکز سزا اورولې ده د عدالت قاضي هدایت الله خان د نومبر 13 د 13 اوسیدونکو د زیور شاته د 2 ځلا د مرکز سزا تر څنګ د 16 روپو جرمانی سزا هم ورکړې ده پر زیور شاته ورو چې د 2013 زیږیز کال د نومبر 14 لومړی په خپل کور کې د نن خپل مرمن وجل او بیا له کوره بهر خپل رشتہ دار محمد الله هم وجلو سرکاري وکیل شفیع الله پرون مشال لري تو ویل چې په هغه مقدمه کې د زیور شاته پر اینی شاهد ده غلور و چې په عدالت کې گواهی ورکړې و بلخوا د صدا شوی تنځي ورشا مدافع وکیل یا کتلی له مشال لري سره په خبرو کې د خیبر قبایلی دلی د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې ده او ویلي دي چې د نومبر په 20 په پیښور های کورټ کې د دې پر ضد اپیل کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 16 راول پنډه ته رسیدو غږ کړی دی عمران خان پرون د نومبر په 19 د حکومت ضد لاریون پر مهال خپل پلویانو ته د ویډیو لینک په ذریعه په خپل وینا کې وویل چې د ژوند ته اوس هم خطر ده خو د دې باوجود به پنډه ته ځان رسوي پخوانی وزیر اعظم وویل چې له موجوده بحران څخه د راوتلو یوازینی لار شفافې ټاکنې دي د عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد لانګ مارچ د اکتوبر په 18 له لاهور پیل شوی و چې دا وخت پنډه ته نږدې روات سیمتا رسیدلې ده بلخوا پرون په اسلام آباد کې د خارج چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنه څرګنده کړې ویلې دي چې کچري حقيقي ازادۍ او جمهوریت یې مقصد وي نو د لانګ مارچ لپاره راتلونکو نه انتخاب یې بیا ولې کړی د ترکی د دفاع وزارت د نومبر په 16 ویل چې ترکی د شام او عراق په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه په دې موخه پیل کړي دي چې د کوردانو هغه ډلې په نخښه کړي چې انقره د استنبول د تیرونۍ د بمی بریدې موار غني د وزارت په یو بیان کې ویلي جنگي الوتکو د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی او د شامی ډلې وای پی جی پر مرکزونو بریدونه کړي دي د ترکی د دفاع وزارت ویلي چې د دې عملیاتو د شروع کولو حق ورته د ملګرو ملتونو له چارټر د ځان د دفاع په اړه یو 50 ماده ورکړه د او د روسي خبر د لوبو پاړه نن د فوتبال نړیوال جام سیالي په قطر کې پیلېږي د لومړی ځل دی چې د فوتبال نړیوال کپ په یوربي هیواد کې کیږي لومړی لوبا د قربا قطر او اکواډور ترمنځ د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 بجې شروع کیږي د فوتبال نړیوال جام لوبي په پاتول او بغالو کې ترسره کیږي په نړیوال جام کې 2 دیش لوبډلې برخه اخلي د فوتبال نړیوال کپ پایلو به د دسمبر په 13 کیږي د مشال خبرونه پای
مجید بابر درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل ورزو د ریپورتونو په لور د کورمې په خرلاسو کې په پاک افغان پولا د دو پرزیو او بنګشو له طالبانو سره جګړه شوه. یادو قانونو دا جګړه په متنازعه ازمک یادو قانونو دا جګړه په متنازعه ازمک تعمیراتي کار په کولو له هغوی سره کړی ده. په جګړه کې تر اوسه د مرګ ژوبلې او لیدو ریپورتونه نه دي ترلاسه شوي. له جګړې وروسته د خرلاسو پکتیا په لار تجارتي حالې ځلې ودرېدلې دي. تاجران وایي کلا خلاصه نشوه نو ډېر تاوانونه به ورته ورسېږي. بلخوا چارواکو هلې ځلې پیل کړي چې حالات د عادي ژوند په لور راولي او د خرلاسو پکتیا لار د تجارت په وړاندې یو ځل بیا خلاصه کړي. په دې هکله نور تفصیل زموږ د خبریال طارق اورکزي ریپورت کې اورو.
د کورمې په خرلاسو کې د پرزیو او بنګخو د پولې اخوا له طالبانو سره پر دغه جګړه شوې چې هغوی سرحدي کرښې ته نږدې پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار پیل کړی و. که څه هم په جګړه کې د مرګ ژوبلې اطلاعات نشته، خو د شپږو ګنټو په روان نښته کې دواړو خواوو پر یو بل د غوټو وسلو استعمال کړی چې پکې مقامي ودانو او ځینو کاړو ته نقصانونه رسیدلی دي. د خرلاسو سید مبین حسین د اتوار شپې ناوخته مشال لوډیو ته ویلي د یاد قومونو پر سوونو اکړه ځمکه ده چې هغه ازغنتار په لګیدلو د افغانستان غاړې پاتې شوې چې ورباندې د خالي پوره سړک او مورچې پر جوړېدلو هغوی ورسره کړکېچ مخې ته راغلی.
افغانستان څنګه مو د خرلاسو بډکی انسې متا څنګه روزګړي انسې پوسې ترې پورې لکه مو ډېره منځکه پوتې دي او کې نن طالبان دروغلال پوشوي روډونه ترول مرشي جوړولې نه نه بیا لګ داس دوز وشولو اوس خدز بندي وشوله د 8 بجې مشرون ایمو آرمی والا برګډیر سیب راغلو.
د پولی اخوا طالبانو حکومت د ریز نیخ پنیغه مشال لړیو نه دي ترلاسه کړي. البته تر جګړې مخکې د خلاصو او بړکی سیمو کې یاد کومونو له مشرانو سره پرون د جرګې پر وخت طالبانو ویلي ول چې د تعمیراتي کار کولو حکم ورته لا کبل راغله. د ذکر دا چې طالبانو تعمیراتي کار تر هغه پیل کړی چې په خلاصو کې دوه ورځې وړاندې د پولې دیخوا له ملشي ځواک سرتیرو سره تر جګړې پس د طالبانو درې تنه زخمیان شوي ول. په خلاصو کې هغه جګړه مبینه د پولې دیخوا یو تن تر راوړېدلو پس بیا د واپس کولو په خبره تر روانېدو پس شوي وه. پر پوله تر جګړې پس که یو خوا پر خلکو کې یره ترخه زیاته شوې نو بلخوا روان حالاتو د خلاصو پکتیا پر لار تجارتي هلې ځلې هم متاثر کړي. د انځر اوسیدونکو او تاجر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته وایي
ډېر ګوډې دسې دي څاغو یار څه کسټم شوي دي ګیټ پوس یو ته میلو دي خاغو ته دوره مقام میلو نشوه څاغو دغه نوتلې مو دوړو طرف ته چکم تلی بوندی او دا کوملا دی مون خرلسای او بڑکی والا دوړو ته دا ریکوست کوو چې تاسو دا خبره په خبري خلاصا کوی کوم کوربور څه دغه نه کیږي دا سره په ای دوه کسون یا دوه کومو نه دی دای ای دوه ملکو کوربور دی.
په 2013 کال کې چې کړه د پاکستان حکومت پر پوله ازغن تار لګول پیل کړل نو لکور می افغانستان ته ورغلی د غوی بڑکی شرکو او شیدانو ډنلارې وتړل شوې ولې د خلاصو دروازه یوازې د تجارت پر وړاندې خلاصه پاتې کړې شوه. د کورمې انتظامی او د پوز لوړ پوری چارواکو هلې ځلې پیل کړي چې حالات د عادي ژوند په لور راولي او د خلاصو پکتیا لار د تجارت پر وړاندې یو ځل بیا خلاصه کړي. طارق اورکزي، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل پلویانو ته امر کړی چې ځانونه د نومبر په شپږشتمه پینډۍ ته ورسوي. نوموړي پرون د حکومت ضد لانګ مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې ویل چې په پینډۍ کې به راتلونکی لایحه عمل اعلانوي. بلخوا د بهرنیو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنې څرګندې کړې. ویلې دي چې عمران خان پینډۍ ته په داسې وخت کې د تللو اعلان کړی چې د پوځ د نوي مشر د تقرری آئینی او قانوني عمل به روان وي. بلاول وویل چې عمران خان د پوز د نوي مشر تقرری متنازع کول غواړي. د پاکستان د پوز د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر په 9 پوره کیږي. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
د نومبر په 9 د لانګ مارچ ګډونوالو ته د انټرنیټ تر مخه خپل وینا کې عمران خان وویل چې ټول ملت ته بلنه ورکوم چې د نومبر په شپږویشتمه راول پنډۍ ته هڅه وکړي، ځکه هلته به دی په جلسه کې په خپله ګډون کوي او وینا به هم کوي. عمران خان زیاته کړه، زه ټول قوم ته دعوت ورکوم چې هغه د نومبر په شپږویشتمه راول پنډۍ ته ځانونه راورسوي. زه به هلته خپل خطاب کوم او راتلونکي وخت لپاره به حکمت عملی هم وړاندې کوم. دا تحریک به ودرېږي نه. په ملک کې روان مشکلاتو نه د وتو په شفاف انتخاباتو نه سوا بله لاره نشته. د پاکستان د بیرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د لانګ مارچ په اړه د عمران خان په اعلان خفګان څرګنده کړی او اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې آیا که عمران خان هدف رښتینی ازادي یا ډیموکراسي ده، نو ولې یې د لانګ مارچ لپاره هماغه ونۍ غوره کړه چې په کومې کې مهم کامی ګامونه پورته کېدل دي. د عمران خان غرض د پوځ د مشر د ټاکلو عمل کې شخړې را مخته کول دي. بلاول بټو زیاته کړه، عمران خان په راول پنډۍ کې د جلسې او خپل خطاب دپاره د هغې هفتې انتخاب ولې کړی دی چې په کومو ورځو کې د آرمی چیف د انتخاب په اړه مهم ګامونه پورته کېدل کېږي؟ که ته چرته د حقیقي ازادي دپاره راوتلی یې او ستا غرض مارشلا راوستل نه دي، نو تا په دغو ورځو کې په راول پنډۍ کې د مارچ اعلان ولې کړی؟ یاد دوی چې 28 اکتوبر نه عمران خان د لاهور نه اسلام آباد ته لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره انتخاباتو اعلان غوښتنه کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر قبایلی ضلع د سیشن عدالت جج د نومبر په 13مه د تیرای اوسیدونکو زیور شاته د خپل خزې او یو بل کس د وجنې په جرم کې دوه واره د مرګ سزا او د لسو لکو روپو د جرمانې سزا ورولې ده. پولیسو دا مقدمه په 2000 کال کې د ریاست په استازیتوب درج کړې وه چې پکې د زیور شاه لور په دې مقدمه کې وازنه عیني شاهده وه. د زیور شاه وکیل دا فیصله ناسمه بللې او پر ضد یې په پیښور های کورټ کې د اپیل دایرولو خبره کړې ده. په دې حقله تفصیل له مجید بابر اورو.
د خیبر قبایلی ضلع یو سیشن عدالت د غیرت په نامه د خپلې ښځې وجون کې ته د مرګ سزا ورولې ده. د نومبر په 13مه د دغه عدالت قاضي هدایت الله خان د تیرا اوسیدونکي زیبر شاه ته دوه واره د مرګ سزا سره سره د لسو لکو روپو د جرمانې سزا هم ورکړې. په زیبر شاه تورو چې د 2000 میلادي کال د نومبر په 14مه یې ړومبی په خپل کور کې دننه خپله میرمن ووجله او بیا یې له کوره بهر خپل رشته دار محمد الله هم وجلو. د نومبر په لسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سرکاري وکیل شفیع الله خان وویل چې په دې مقدمه کې د مجرم زیور شاه پر ضد یوازینی عیني شاهده د هغه لور وه چې د پلار پر ضد یې په عدالت کې گواهی ورکړه.
فیملی سایت نه سیفٹی ورک اولو زکه چا غی ویل چې زب بیان کوم ما بیا پری نه دی هغه 20 نه باو دی عمر دا د ډیر وخت روانه دا یو ریواج دی مونږه خلک په پردار اوړو دا د ریپورت هم نه کوو د دې ریپورت چا نو کړي چون کې دا سٹیټ په خپل ریپورت کړي دی د دې رپورټینګ څوک نه کوي، نه شهادت کوي، نه څه کوي.
په پاکستان کې په عمومي او په قبایلي دلو کې په خاصه توګه د غیرت په نامه د ښځو او نجونو د وژنو تر شا په وجوهاتو کې د خپلې خوښې ودونه، د کورنۍ د مشر د منشا خلاف واده کول، پردو یا خپل رشتہ دار سړو سره پټ تعلقات ساتل، او په ځینو مواردو کې په جایدادونو کې برخه غوښتل هم شامل دي. بلخواله مشال لیډیو سره په خبرو کې د صدا شوی زیور شاه مدافع وکیل لیاقت علي د خیبر قبایلي دلی د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې، او پر ضد یې د نومبر په 21 په پیښور هائی کورټ کې د اپیل اعلان کړی دی.
هائی کورټ له بچی اپیل کوم چې کومه دا فیصله شوې ده دا غلط شوې ده. د زموږ د چټو د کیس کوې دا وا چې د افغانستان کې چې د کله وکسید انسیډنټ شو دی رالو، او دا لکه پولیس والا هانر کیلینګ ور کړو، دا هانر کیلینګ دا انسی بلډ او چې اکر سو دا مودي پکې ایران ګولې پولیس والا او چې
قبایلی دلو ته د پاکستان د قانون او آئین دایره اختیار غزیدونه پس دا ړومبی ځل دی چې کوم عدالت د غیرت په نامه د وژنې تورن کس ته سزا ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرل محمد شمایل بټ د نومبر په 19 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا پریکړه خوشبینه وبلله، او زیاته یې کړه چې دا ډول پریکړې به په قبایلی دلو په ټوله صوبه کې د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
آنر کلنگ پا معاملہ کی اور پرٹیکلرلی پا دے قبائلی ضلعوں کے عدالت دسے فیصلہ اکرلا اور پاگے کے آگئی دا اون کته چې دې دا وخت څنګه د جرګې پر رواج او چې دې دا علاقې رواج دی او دا د علاقې رسم دی. 25th امندمنت شو شو په کانسټیټیوشن کې او د فاټا مرجر شو شو دینا پس ریګولر کورټس لړ په دې نیولی مرج ڈسٹرکٹس کې نو دا وی په وجه باندې او دا چې کم کورټس لړو نو دې خو په دا کم آرڈنری سی آر پی سی او پی پی سی دا داغے دلاندے دی کار کئی دئی دا دا اغا طور قانون چی او ایف سی آر دا اغے پابند ندی لہذا اغا وجہ ہم دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د ناموسي وژنو 370 پیښې ثبت شوې دي. خو د بشری حقوقو مبارزین اټکل کوي چې هر کال شاوخوا زر ښځې په پاکستان کې د ناموس په نوم وجل کیږي. په قبایلي دلو کې د غیرت په نامه د وژنو کره شمېره نه ده معلومه، خو د خیبر ضلع سرکاري وکیل شفیع الله خان مشال لیډیو ته ویلي چې څو ورځو کې بعد د غیرت په نامه د وژنو د درو نورو مقدمو اورېدنه هم پیل شي.
دا مشال رادیو دا زه سیراز ظهیریم، او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال ریڈیو پا میڈیم ویوز شپک سو یویش او دی انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی ہم اوری دلیشی بدرگ موکلی.
دا مشال ریڈیو خبرونی دی په قبایلی سیمو کې د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر صالح شاوای چې د پاکستان د حکومت او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو سلسله اوس هم جاری ده. نوموړي د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل دا تاثر سم نه دی چې ګنې ال ټی ټی پی سره خبرې اترې ختمې شوې دي. صالح شاه همداراز ویل 13 یې له دواړو خواو سره کتلی دي او هیله دا چې ډېر زر دغه مذاکرات په خړه ول پای ته ورسیږي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات په څه حال کې دي.
د مذاکراتو تسلسل شروع دی، څه وخت تعطل پکې رالو داغه تعطل نه خلکو دا تاثر واخیستو چې مذاکرات ختم شول. مذاکرات ختم شوي نه دي، د مذاکراتو تسلسل تر اوسه پورې جاری دی. البته دا څه دوه میاشتې مخکې څه داسې حالات رالل چا چا د مذاکراتو ابتدا کړې وه دا هغه تاسو ته پته ده چې هغه کور کمانډر جنرل فیض حمید صاحب وو. دام تاسو په علم کې ده چې فیض حمید صاحب چې کله ډی جی آی ایس آی نو په هغه وخت کې د خپل دورې شروع کړې وې، او بیا د هغې نه وروستو چې دی رالو کور کمانډر شو نو بیا د دغه عملیات د مذاکراتو شروع کړل، او د قبایلو نمائندگان د خپل ور واخیستل د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې، کله لګ او کله ډیر کله به شل کسانو کله به پنځه شپږ کسانو او زما دا تقریبا نه هم وار دی چې زما را زما نو د مذاکراتو تسلسل شروع دی. امید ان شاء الله مذاکرات په پای تکمیل ته په خیر او په عافیت سره ورسیږي.
سینیټر صاحب کدار ته وی چې دا تاسو اوس اخیری قتل کله شوی وی او پاغي کې بنیادی څه خبره راغلی وی که تاسو اوریدونکو کتونکو ته خود لشي؟
دا خوده داسې سوال وکړو چې ما د دې جواب نه درکول غوښتل خو زه به تاسو دا جواب درکم. په دې تیر هفته کې ما د دوی سره قتل کړی دی صرف د دې دپاره چې دا خبره ما په ډاګه کوله ښکاره کوله مې د دواړو طرفو سره ما لیدل وکړل او دا ثابته شوه دا ما ته په لاس راغله چې مذاکرات نه پاکستان ریاست انکار کوي نه تحریک طالبان انکار کوي دواړه فریقین په دې باندې راضي دي چې مذاکرات په مذاکراتو کې دې پرمختګ وشي. نو دا یو هفته مخکې ما چا سره لیدل کړي دي.
جنرال فیز دا مذاکرات شروع کړي وو نو آیا دا مذاکرات خو د ده پورې تړلي نه دي؟ اوس هم د ریاست یا د پاکستان اسټبلیشمنت یا سیاسي حکومت دا مذاکرات ور اخلي که تاسو د چا په بیهاف باندې اخته یو؟
چونکه اول ځل کې جنرال فیض صاحب بحیثیت کور کمانډر مذاکرات شروع کړلو نو سیاسي پالټیانو تحفظاتو اظهار وکړلو نو د تحفظاتو نه بعد جنرال فیض صاحب رالو او جوائنټ سیشن د پارلیمنټ دایره غوښتلو هغه ته دوی بریفینګ ورکړو بیا په هغې نه بعد پارلیمنټ خپل د پارلیماني کمیټه تشکیل کړله نو بیا چې پارلیمانی کمیټه تشکیل کړله په هغه پارلیمانی کمیټه کې زم وغوښتم رانا ثناءالله صاحب چې کوم زمونږ وزیر داخله دی هغه دا کمیټه چیر کوله په هغه کې هم په دې باندې بحث وشو. نو اوس خو ده ته هغه دستوري شکل دستوري اختیار حاصل دی آئینی اختیار مذاکراتو ته حاصل شوی دی د پارلیمنٹ د طرف نه هم اجازت ملاو شوی دی د حکومت طرف نه اول ځل کې دا تحفظات د سیاسی جماعتونو وو ولی هغې نه وروسته بیا هغه په اعتماد کې واقع شول.
صالح شاه صاحب دا مذاکرات مخکې څه خبرې راتللې چې تحریک طالبان پاکستان مختلف مطالبات نیولې دي په هغې کې د قبایلی سیمو یا د فټه چې کوم زمکېدل دي هغه دوی وایي چې واپس ته واخیستل شي. آیا اوس چې مذاکرات کیږي په هغې کې به مهمه خبره کمه وي دا انضمام به وي او دا چې کوم ټارګټ کلینګ کیږي یا په علاقو کې چې دا کوم حالات خراب دي د امنیاتو په دې سیزونو باندې به څه ګامونه پورته کېدل شي؟
اصل کې خو د خلکو زمنګ د پښتنو عموما په دې جرګو کې په دې درنه کې دوی دا فریاد کوي چې را د خلکو مذاکرات کوي قوم په اعتماد کې ولې نه اخلي قوم ته د مذاکراتو تفصیل ولې نه بیانوي دا د منګ د خلکو یو سوچ دی. نو دا سوچ د دوی باید مناسب نه وي ځکه چې مذاکرات تر څو پورې پای تکمیل ته نه وي رسېدلي نو عوامو ته د مذاکراتو تفصیل ښکارول دا خو نامناسب دي ځکه چې مذاکرات د دوحې یا د پاکستان د هندوستان یا د بل ملک چې چرته مذاکرات کیږي نو د مذاکراتو تفصیل یا د هغې نکات قبل از وقت چا نه دي بیان کړي ځکه دا یو نازکه مرحله ده او دا د دیرشو کالو یو جنگ دی چې هغه په ختمېدو روان دی او خاص کر زمونږ د تحریک طالبان سره چې کوم د دوی مذاکرات شروع دي بهر ته خو خلک دا وایي چې یاره امریکا لاړه نو تحریک طالبان اوس څه واړي چې دوی بیا هم د جنگ حصه ځان جوړوي ولی هغې په مذاکراتو کې دا یو شی مخته کړی دی چې یاره مونږه دا مرجر چې کوم شوی دی دا مرجر دې واپس شي.
دا وو پخوانی سینیټر صالح شاه چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې د خبرو په اړه یې مشال سره خبرې کړې وي. نوموړی د دغو خبرو اترو مهم ګډونوال دی. د مشال ریډیو خپرونې اورئ. په تورخم پولا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره په جدید ټرمینل جوړولو کار پیل شوی دی. دا خبره په تورخم کې د کسټم یا ګمرک چارواکي د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د تیر کال په نسبت سه کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شوی او محصولات هم زیات راغونډ شوي دي. د چارواکي په خبره افغان سرحدي چارواکو سره هره میاشت په دې لړ کې غونډې کوي. بلخوا په تورخم کې سوداګرو د دې ګام هر کله کړي، خو وايي په کار ده چې د سفري محدودیتونو ختمولو ترڅنګ سوداګرو ته د تګ راتګ پالیسي هم نرمه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم کسټم مرستیال کلکټر یا ورحیات د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې د دوه طرفه تجارت زیاتولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې او هلته یو جدید ټرمینل هم جوړوي.
په دې سلسله کې زموږ هر میاشت د افغان اتورټی سره داغي ډیلیګیشن سره هم میٹنگ کی پاگ کے ٹول ادارے چکم دی میٹنگ کے ٹول ڈسکشنز کی چکم کم زی کے سس ایشوز راضی آگا ٹول مان دا اسپاٹ کسٹم اگر لیٹ کئی اور ایشوز ورتا مسئلے حل کئی پروجیکٹ روان دے چکم آئی ٹی ٹی ایم ایس پنو میں پروجیکٹ چک داغے کمپلیشن بل کال دے آگے پروجیکٹ کے با یو جدید ٹرمینل جوڑے گی چکم کے زمون چنن کم دا گاڑو آمد و رفت تے آگا با رسی تک 3-4 هزار گاڑو تا نو آگا چھ جوڑ شی آگے نپس دا ٹریڈ ہو دا نور بم سیوا کی
یا ور حیات وای د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم په دروازه تجارت نه د تیر کال په پرتله سه کال د پاکستان خزانه ته زیات محصولات راجم شوی
د ایکسپورت په حق له موږ تقریبا 30% گاڑی سیوا شوی دی د ایکسپورت د محصولاتو خبرو کچھ کم ریونیو راغله دی ٹیکسز ڈیو ٹو ٹیکسز مغا زموں گا 50% ریونیو لگا پروسا کال ہم دے ٹائم کے 2 بلین روپیز ریونیو ہوا او دې کال هغه زیاته شوې ده 3.9 بلین تر رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او سفري محدودیتونو لامل ډېر ستونزې سره مخ دي او په کار د ټرمینلو جوړولو سره سره په تګ راتګ کې هم نرمي پیدا کړل شي. په تورخم کې یو کسٹم ایجنټ او سوداګر فیاض خان وایي د ورځې 2 یا 3 واره ورته ضرورت وی چې په تورخم دواړو خواو کسٹم دفترونو ته لاړ راشي، خو د ویزې او پاسپورت د شرطونو لامل داسې نشي کولای.
مطلب چې یو کلیرنګ ایجنټ لا پکاره چې هغه افغانستان سره ته لاړ شي، پاکستان کې کلیرنس وکړي، نه بعد افغانستان سره ته تک ضروری شي. نو دې کې ډېر زیات مشکلات دي مونږ ته، او ډېر تنګول کوي دا کوم ډپارټمنټ والا چې هغه کې FIA والا وي او کین سي والا وي. اوس وخت کې دوی دوه پکې دي کنه، دا دوه ډپارټمنټس کې سره کنسرن دي. کار دې یو فاست ورک بل الته چکم مال والا مخکم خبر وکړه غم نشی راتلای، افغانستان سایر تم نشی تلای او پاکستان سایر تم نشی راتلای. نو دیر واجم چکم نه کنه مسافر تم تکلیف او بل کلیرنګ ایجنټانو تم ډیر زیات تکلیف وکړ د دالات شي اخو لاټ شي او دوی ته یو پاس میلاو شي، هغه پاس مطابق دوی ورس کی یو ځل زیات ورس زیات دوی ته مطلب شي دا فیسیلیټی ورکول شي.
سوداګر وای په تورخم کې 2014 رئیس د پولی سمبالول پالیسی عمل کې دوه رستو سختی جوړه شوی او د تیر وختونو په سیر پرې څوک په اسانه تګ راتګ نشي کولای، او که نرمي ورکړل شي نو تګ راتګ او تجارت پور سره نور هم زیات شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترانا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال
دی دا نه دی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه یو سیاست څنګه کوي.
اور ایک من دا لوگے نمرو کہ زمان بچی مریدا بھی گارے دا جیسا یاد ہے لوگے ایسا نہ دوی سارے سم زمان سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے، تمرا دا فوج مشر دے، تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا، دا سرن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر دینی او د زیارت فورز د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه او ری چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو تر اوسه د زنو مهمو خبرونو یو وار بیا تاسو ته تکرارونه کوم. په پاک افغان پوله د کورمې په خرلاسو کې د برازي او بنگشو قبیلو له افغان طالبانو سره خطه کړې ده. خطه په متنازز مکه د ودانۍ جوړولو لوجه شوه خو تر اوسه پکې د مرګ روبل پاړه ریپورتونه نشته. د نختی ورسته د خرلاسو لار تړل شوې ده خو د کورمې انتظامی او پوځي چارواکو د حالاتو سمول لپاره حالې ځلې پیل کړې او هله ده چې ډېر زر د لار خلاص شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 28مه پینډۍ ته رسیدو غږ کړی دی خو د بهرنیو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې پینډۍ ته د عمران خان ورتګ او وینا مقصد د پوز د مشر د تقرری آئینی او قانوني عمل متنازع کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه کریمو ده د نومبر په 9مه پوره کیږي. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې وجون کې تن ته د مرګ سزا اوراولې ده. د نومبر په 13مه عدالت د تیرا اوسیدونکو ځای ورشا ته د 2 ځله مرګ سزا ترڅنګ د 10 لک روپو جرمانه سزا هم ورکړې ده. بلخوا د سزا شوي تن مدافع وکیل د عدالت دا فیصله ناسمه بللې او پر ضد یې د اپیل خبره کړې ده. او اوس وخت شوه ده د هفتواری خبرونه تاندې هلی چې تاسو لپاره زمونږ همکارې فرخنده اسد برابر کړی ده. د خبرونه پسې د روخانه مستقبل خبرونه هم اوریدل شي.
تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندې هلی پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په پروګرام کې د ثوابی ضلع د ښځو د مخصوص پرونی چې چیل هم ورته وایي معلومات درکو. راسره اوسئ. د خیبر پختونخوا په ثوابی ضلع کې خزه یو مخصوص پړونی استعمالوي چې چیل ورته وایي. دا پړونی خپل یو تاریخ لري. خزه او جنکۍ له مودو راهیسې استعمالوي. د ثوابی د ډاګۍ کلینا زیب یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په سیمو کې دا پړونی خزه ډېر په مینا او قدر استعمالوي. او زه بیبی د دې پړونی د تاریخ په اړه باندې تاسو ته څومره معلومات مشرانو سره سره آیا جنکۍ هم دا استعمالی چې سکولونو ته ځي یا کالجونو یا یونیورسټو ته ځي نو هغه جنکۍ استعمالوي؟
استعمالی
ورکی پکې مډیلی زمونږ کلیګ. ها ها. او
رابیا چې سبابې ته واده شوې ده وایي چې کله یې واده وشو نو ټولو ښځو او جینکو به د چیل استعمال کوونو، ځکه دی هم د سبابې دا مخصوص پړونی خپل کو له هغې راهیسې یې استعمالوي.
او جی بالکل استعمالوم، چې دلته یم نو لکه ما به مخکې ګاون استعمالو کنه، بیا چې دلته رالم نو لکه ما ته به په خپل هم ښه نه لګېدې، ټولو به پړونی اچولې وه، زما به ګاون پکې لکه یو پرومینن غونته به پکې زه ښکارېدم. نو بیا ما لکه هغې مناسبت سره بیا ما خپل هم هغه چینج کړو اوسم دلته کې.
او ستاسو په شمول باندې کمی جنکی چې دی کنه یونیورسټو ته ځي یا کارونه کوي یا اسی هاوس وایف تی خو لکه ینګ جنکی چې کمی دی هغوی استعمالی کا؟
بالکل ټول استعمالی دلته.
او ته چې پلار کرے زین او خود تر بیا سوئی نه؟
نه نه، بس چین شو کنه لکه بالکل مختلف شنو ای بده پینه منی.
زیاتر جن کی کوم قسم والا خوخی لکه دی که خو مختلف قسمونه دی؟
او دی کی دا یو لکه دی کی یو سرګونی وته وی او یو چې دین غلک تور غونته وی کنه دا غیلک دارک وی، نو بس ډیپند کی څوک څنګه چې سکه ډاټ وی هر قسمه پکې لکه خپل او دی خپل علاقې نسبت سره غی مختلف مختلف اچي. دلته زمونږ چې دینه دا دی کې ډاګي او یا حسین او دا خوش علاقې چې دینه دی کې دا سرګولې استعمالېږي.
مونږ به په دې خبرونه کې د سوابې د چیل پړونی تاریخ ته هم ورسو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ په سوابۍ ضلع کې د ښځو په مخصوص ټاکی ټاکی پړونی چې چیل هم مرتوایي پر هغې خبرې کوو. له زیب یوسفزی سره خبرو ته یو ځل بیا راځو. له هغې نه مو پوښتلي چې د دې پړونی قیمت څومره دی او آیا دا په ټوله سوابۍ کې ښځې استعمالوي که څنګه؟
دا ډېر میلاویږي، لکه مارکیټ کې ډېر زیات دي زمونږ کلي کې او لکه سوابۍ کې دي خو شاکلو کې ډېر زیات دي. خو مخکې دا وه چې په درې سوه باندې به ښه ښکلی پړونی کېده کنه، او اوس چې دی نو ښه ښکلی پړونی چې اخلي لکه ځلې ای داسې وي چې دې ووینځې نه ګل به تلر شي، هغه ښځې نه خوښوي. نو چې ښکلی پړونی وستایرې نو چې لکه دا نرخونه څنګه ګران شوي دي نو ورسره ورسره زمونږ دا پړونی هم ګران شوي دي. نو اوس لکه آټ سوه روپۍ قیمت یې دومره ډېر هم نه دی، آټ سوه روپۍ قیمت یې دی.
خو سوابۍ کې که مونږ وګورو نو په کوم کومو علاقو کې د دې پړونی استعمال لکه اوس هم دی؟
دا په ټوله سوابۍ کې او تر لرې لرې خوش علاقو کې، تر مردان ته خو ډېر زیات نه دی، خو لکه بیا هم شپه خو ډېر زیات نه دی. او دې خوا دې سوابۍ لرې ته زمونږ طرف ته امبار ته روټي لا اور ته دې ته ډېر زیات دی، دې خوا دا پړونه ډېر عام دی.
او دا صرف
یو هم نه ده تللی او ماتش دا پړو
صحیح. او دا یو قسم خو ما لیدلې کنه، کم زیات چې ما لیدلې دا سره ټاکی دي چې په نو داسې هم شته چې لکه تور ټاکو والا یا داسې شته کنه، بس صرف دا سرو ټاکو والا دي؟
جی دا سرو ټاکو والا چې دی نو دام دی او یو ډوب تور ټاکو والا دی. یو ته مونږ یا رسینې پړو نه وایو نه، هغه یو یو ټکې دی په وړو کې وړو کې، هغه یا رسینې خلک ډېر نه خوښوي. بس دې روپي لا ورته پړو نه دي، مخافش نه دي، شنه ځمکه شنه دي، او داسې سپومه سپومه په جوړې هغه پکې شته، لکه دې اکثریت کې ډېرې.
او دې ته چیل وایي کنه؟ خاص دته ویم خاص چیل وای کنه تاسو په خپل ژبه کې وته؟
چیل وته وای.
اوریدونکو زیب یوسفزی پر چیل باندې یو نظم هم لیکلی دی، نو راځي چې وایو.
ما ولنم د غزن ورکړه دی او نوم یې دی داګیوال پړونه. پښتنې ستا په سر دی عزت پړونه، دا داګیوال ډیر دا داګیوال د محبت پړونه. زه دا سیرونو ته سلام کوم، سر ته د خور چکری اوچت پړونه، د وینو رنگ د شهیدانو پکې د ټکی ټکی د عظمت پړونه. ورته ارسو پدرانستر گګوري، ورته ارسو پدرانستر گګوري، خیسته خیسته د محبت پړونه. نری سادر مزه نه راکوي د پښتنو د شان شوکت پړونه. اخیری شعر دی جی، والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي، والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي، ورله را خور کړی نن په کټ پړونه.
د سوابی دا پړونی خپل تاریخ لري. د سوابی په مختلفو سیمو کې د دې رنگونه او پردې ټاکی هم بدل را بدل شوی دي. په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. مونږ د چیل پړونی تاریخ د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع لیکوال او تاریخ پوه نور الامین یوسفزی نه پوښتلی. نوموړی وایي
یو خود تاریخی حقیقتونه ای او سندی حقیقتونه ای چې ریفرنس موجود وي، یو چې چرته کې موږ څخه تاریخی حقیقتونه یا ریفرنسز موجود نه وي، بلکې د دنیا تاریخ چې پشا بوت لیشي نو اکثر په شفاهي روایتونو بیا روان وي. نو په دا وخت کې زما نیا ماته کیسه کوله، زما د پلار چې دا د نن نه تقریبا 1.5 کاله مخکې هغې ماته کیسه کوله. دغه وخت کې به هغه داسې د 50 کالو وه. نو ماته وی چې ماته خپلې نیا دا خبره کوله چې په د سکانو زمانہ وا، یعنی د رنجیت سنگھ زمانہ وا، کله چې سید سیف دیدل تراغلو کنه دا غ زمانی نه لګه مخ. نو دا سکھ شاہی چې جوړ په پنجاب باندې او په پختونخوا باندې د رنجیت سنگھ حکمرانی وا، نو وای چې سکانو به زمون په کلو باندې حمله کولی او د زمون کورونه به لوټل. نو وای چې ما تخپل نیا دا خبره کوله چې زمون په کلی باندې او په دی خواو شاکلو باندې سکانو حمله کړی وا، یرغل کړو، نو زمون خلکو سره چې دینو مقابله کوله. نو ظاهره خبره ده چې هغه وخت کې پښتنو سره خو نو باقاعده لښکرو دلته او نه چې دنو داسې وسله وه. نو ځینې خلکو چې دی زمیندار وي، مونږ ورته درې غاښی واو او سانګه یې ورته هم وو چې په هغې باندې به مونږ زمیندارو به چې کله غوبل کوه نو د غنم دانې او بوس پې په یو بل نه بیلول بره بې الوزول. نو په هغه درې غاښو باندې چې په دې سکانو حملې وکړې، نو وایي دی چې کله په شا تښتېدل نو یو کس پکې آواز وکړه، سکان خو داسې لږ مست هم وي چې سور کله کافر دی غزار یو کې لګی درې، یعنی شاه منصور یادو. نو په دغه وخت کې چې کوم دی زما نیاوي چې کله هغه لاړل، نو زمونږ مړی او زخمیان چې کوم پاتې شو، نو وایي چې هغه زخمیان او هغه مړی چې دی، نو هغه وخت کې خو په برچو باندې او په چړو او په چاکوانو په دې جنګونه نو هغه ځای په ځای زخمي وو. نو د کوم چې د کلو یا د کلي زنانه وي، جینکۍ وي، لکه مثلا د چا چنغله وه، د چا ارتینه وه، یعنی وایف وه، ښځې وه، د چا مور وه، نو هغې پېله سپین څادرونه واچول لاشونو باندې. نو هغه سپین څادرونه چې دی هغه ځای په ځای چې کوم کوم ځای زخمونه لګېدلي نو هغه سره شو. نو وایي چې بیا دغه چنغلې چې وي، یا چنغلې یا محبوبې، نو هغې چې دی عقیدتن هغه چې څادر چې دی نو د نکاب په توګه باندې، یعنی د څادر په توګه باندې یا د پړونی په توګه باندې استعمالول شروع کړل.
او نورالامین صاحب دې ته دا چیل نوم بیا څنګه ورکړل شو؟
او چونکې دا په جنگ کې شوي وو، نو لکه خلک پکې له چیل شوي وو، یعنی زخمي شوي وو، نو د چیل نه دا چیل شو. او بل دا چې نو دا چیل چې وو، نو دی ته د چیل نوم ورکړ د پړونی په ځای. او دا چې دی نو ډېره موده خو دغه شان وه چې ښځو به په لاسو باندې پهله بیا سره په سپین څادر باندې به په لاسو باندې په دغه باندې په ستنو باندې هغه تاسو چې زنانه چې کوم څنګه تختل کوي او ګلونه کوي ګل منجره کې، نو داسې بیا پهله سره ټاکي بیا به کول ورو په مزه مزه بیا دوبیانو چې دی نو دا چیلونه جوړول شروع کړل. دې له خاص مور جوړ کړ. زما خپل اندازه دا ده چې دا مور کېدی شي چې د اجرک، یعنی د منجدوړو نه راغلی وي بیا وروستو، او یا دام کېدی شي دلته کې خپله د ګندهارا د یو روایت دلته مخکې نه موجود، نو کېدی شي چې دلته خلکو خپله جوړ کړی وي. خو بهرحال بیا باقاعده پروفیشنل پیدا شي چې ته مونږ دوبیانو سو په مختلفو کلو کې د سوابۍ د دې چیلونو جوړوونکي دي، لکه په پنجپیر کې دي، په کڑی کې دي، په مرغوس کې دي. نو داسې ورو ورو باقاعده دی بیا پېښور چیلونو جوړونکي پیدا شو او هغه چې دنو بیا دا جوړول شروع کړل. نو چې کوم شفاهي روایت دی نو هغه خو دغه دی.
او سر د چیل باره کې ځینې نور روایتونه هم شته کنه په تاریخي لحاظ سره؟ د دې ځینې نور ریفرنسز هم شته.
ځینې خلک دا وایي چې دا د باکوخان د باکوخان په دور کې، باکوخان چې کله په مندونو کې په سوابۍ کې پناه اغستې وه او دغه سره یې جګړه کوله مغولو سره د اکبر پوځونو سره، نو وایي چې دغه وخت کې دا خوشي وه. خو زما خیال دی چې د مغولو د جنگ یادګار دا ځکه نه دی ځکه چېرې دا د مغولو د جنګونو یادګار وی، نو بیا به په بونیر کې هم دا قسمه چیلونه وو، ځکه چې د مغولو سره زیات جنګونه په بونیر کې شوي دي کنه. نو دا ما ته هم دکه د سکشاهي د دور یادګار ښکاري.
او سر اوس که مونږ اوس موجوده دغه تو ګرونو اوس هم دا در لکه پټوله ثوابه کې کنه په خاص زینو کې بیا زیات استعمال دي.
دا صدر اوس هم پټوله ثوابه کې ستې خوښ دي چې دې کې لږ جدت پیدا شوه دي، لکه مثلا پنځپیر کې دا اوس شین نه دا شان په زیاده کې چې دنو دا سور دي په مرغوس کې، او دا سپین چې دنو دا اوس زیات تر په دې نوي کلی کې او په زړو کې چې دا کوم شیخ جانا نوی کلی شوا دا دینو دی کې باقاعده کسپین چل ټولې زنانو دکه په سرئ او دلته مونږ سره ځینې زنانه چې دنو هلته زوړ هغه چل په سرئ کوم چې مخکې نه و او ځینې چې دنو اوس په کلا نوي شکل کې شنه او سره راوتي دي او خصوصا دا چې کوم د اپر میډل کلاس میرمنې دي نو هغه زیات تر اوسه هغه چیلونه په سرئ خو په سرئ یې ټول اوس هم
او داسې دی وجونو کې
چې کومې نوې تعلیم یافته جینې کوي دي نوې تعلیم یافته جینې کوي مثلا لیکچرران دي پروفیسران دي استادان دي کنه نو هغه چې کوم دی نو هغه البته هغه کې اکثریت نوې کلی کې کوي نوې کلی کې مالی دلی دي چې پروفیسران ایډمنسٹریس ډاکټران یو مچې خو په عام سوابه کې چې کوم دی نو هغه بیا چې کوم په خارونو کې پاتې شوي جینې کوي دي نو هغه سپین څادرونه اچي.
او سر د دې اکنامیک یا اقتصادي لحاظ سره خلکو ته ګټه په هغه کې موږ وګورو که نشته یو مقامي
سند هغه بالکل ظاهره خبره ده چې دوبیانو چیرونه جوړي او اوس هم جوړي په پنجپیر کې خو هغه روایت اوس هغه شان نه دی پاتې اوس هلته کې سړو څادرې جوړېږي او د خزونه خو په ټانکوای کې او په مرغوس کې په دې کې باقاعده جوړي او دا یو چیل چې دی نو دې وخت کې کم از کم په درې نیم زره روپۍ باندې چیل کېږي نو ظاهره خبره ده چې څوک یې جوړي نو هغه ته خو هغه ته هم فایده ده او په یو چیل کې خو صرف دغه جوړوونکي نه یې انوالو کنه مطلب دا د کپڑا پکې هم ده او د رنګ خلق پکې هم ده مطلب دا چې درې څلور قسمه لکه تقسیم کار په اصول باندې یا د ویش په اصول باندې پکې درې څلور کسبګرو یا هنرمند ته پکې فایده رسي.
او سر دا سیدا د ودونو د رواجونو چې دي کنه په دې کې د دې صادر څومره استعمال دي یا غم خادو ته کومګو
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټین کړل دي زمونږ چې په کلو کې چې کوم دی د لری لری پورې رښتې غم خاده چې دي نو میرمنې کوي او څومره میرمنې چې هم غم خاده کوي نو هم په کلي کې کپرس کړه تعلیم عزت علامت گنل یعنی دا چکم خزا ټولنه کې په زمونږ په معاشره کې ډیګنیفایډ یا باوقار خزانه ګڼل شي چې دا چیله چولې
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
او ریدون کو داو دندن وزیتان دیلی پروگرام چی تاسو پکی دا خیبر پختونخوا پا سوابی زلکی دا خوزو دا مخصوص پلونی چی چیل هم ورتوائی پر حقی معلومات واوری دا اوس از فرخنداسد لتاسو نا اجازت خوالم دا خود پامال
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څانګه خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابېلو برخو کې کردار لوبوي. خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچي یې ډاکټران شي. د کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده. د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې د تعلیم نورې شوبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډېر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شوبه کې هم یو شمېر څانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نورې هم د صحت سره تړلې یو شمېر شوبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفته په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي، خدا سیندا سړی هم نرسان جوړېدل شي چې پکې د اعلی تعلیم دلارې لوړ مقام ترلاسه کولې شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ڈی کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
زه به دوي مې چې نرس وی ټول کو درم پدې کې تاسو چې دا جنې دا او دا خلک دي مونږ که سوچ کو مخکې به ډیر زیاتې کومه دې هستري ته نو خبره ډیره وکړي شي خو دا اول نه پدې کې جنکې ډیر زیاتې شاملې دي دا ولې چې دې زکه دا چې چې دا کم زنانو یو هغه زنانه د زړه نه د کم د زړه کومې نه کم چې هغه د یو کس خدمت کول شي هغه جذبات مونږ په نارینه کې دومره نشولې دي شروع کې دا کانسپټ خو بهر حال چې کله مونږ دا جنگونه شروع شو دا حالت دې چیرالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی او د دې نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي هغه هر قسمه ضرورت کیدی شي او هغه لکه زم په دې کلچر ډیفرنسز واخلو یا زم د سوسایټي والو نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي نو د قشن دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي ک یوې خواته رنزورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه نرس پکې خکردار لوبول شي نو بلې خواته د زنې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نو مولي نمو پختلی چې نرسنګ ته څنګه راغی
کله ما د افسي ایگزام ورکو او هاي کې هم ټولو د مور پلار یو خوښ شي چې د مازوی نه پرشر یو څوک د مازوی کې هیڅ څه نو داسې نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې د وو چې د سټ میډیکل فیلډ زما یو فوکس از د میډیکل فیلډ را نو ما ته اپورتونټی ملو شو چې د نرسنګ راشم او ما د خپل مشرانو نه مرګرو نه اپین واغستو چې راځه دغه د ما لري بارګي پوره یو تفصیلی جایزه وکړه نو ما ڈیسائڈ ویز دی فیل ڈائریکشن اوف دا جائن کم نو لک زدی کر دی کی انٹر شوم نو ما بیا دا ایکسپیکٹ کیرا زمان نور ہم مرگری کم جی دی نور خلق دی اغام راشی زکا چکل زدی تا انٹری زمان نو شوی نو ما دا فیل کولیجی میبی ز پدی کی خفیو چرنیوی او س دی مستقبل خنوی خو چکل زرال نو ما تو زند از اول گیر چیرا دا یو ما ڈیر خڈی شینو دا یو ما ڈیر خ فیصلہ کړو
نو مولا زیاتوی د انسانیت د خدمت لپاره ی نرسنګ خوخ کړي چې پکې یتل د اعلی تعلیم تر لاسه کولو کوشش کړي دی
دا یو چې دا په خپل باندې مختلف ځګونو کې داخلي وي خو ما په دې کې چې مونږ یو سوچ کوو دې کې یو دوا چې نه دی دې نه فیل کې یو د ډیپلوما هغه درې کال وي یو کال ډیګري نو ما سوچ کوو چې ډیګري اصلا څلور کال دی اس سی نه پاس کیږي نو ما ته په شفا انټرنیشنل اسپیشلټی سره بات کیو مکمل او سو او زما نمبر هم سیوا وي په چې په 800 کې پاره باندې کله میډیکل پروفیشنل ټرمنټ کیږي زه هغه پر دغه باندې زه دې چې شفا انټرنیشنل اسپیشلټی سره بات کی کوم چې موجود دی زه هغه ته ما دا ډیسایډ از ایڈمیشن سٹارټ او ملټی فارم جمع کو او زه دې پروفیشنل تر کې زما ایڈمیشن اوس هغه فلو کال ډیگری دا او دا د سوار لسم نیچو ته پختو کې سوار لسم وي دا غي په متاخنه کې دا او دا غینه چې کله زه فارغ شوم نو هغه د داسې فرینکم د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن چې ما پوره دنیا سره خپل مقابله کوله شو ما د مختلف ما په دې خپل مرټ باندې په دقیق ډیگری دننه کې ما 2 کال سکالرشپ واغستو په خپل قابلیت باندې په دقیق دوران کې ما یې خپل تعلیم نه پریدم ما ورته ورته بل ډیگری کې داخله واغست ماستر ان پبلک هیلث په دې کمپلیټ کو او فائنلی ما دا خان اپورتونټی را لاله ایم ایس سفر هغه پر ما داخله وکړه نو قدرت داسې کار وکړو چې هغه کوم سکالرشپ اناونس کړو نو په پوره صبح کې صرف او صرف د اغا خان ټیسټ ما پاس کو او هغه سکالرشپ ما ته ملو او زه اغا خان ته انټری شوم.
نور خان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیگری هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ڈی لپاره هلې ځلې کوي دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نو موړی وای
زه به دا وایم چې په نرسنګ او په ډاکټر کې دومره هیڅ فرق نشته زموږ کم چې دا بیسټ ډیگری کیږي د دې پورې کم چې یو ډاکټر یو کار کوي حال زه به دا وایم چې خلکو زموږ په دې دنیا کې بلکې خاص کر زموږ په داسې کم ډیولپینګ کنټریز چې ته وایې لکه د پاکستان او د کې ملکي داس سوچ راځي کیږي چې نرس کو صرف لسم پاس کړی دی او راغی لګي سبق از دکو او د مریض خدمت کوي بس خو اصل کې داسې نه ده نرسین چې څوک کی په خمانو کې د خزینو کې خطا نیم حاصل کی د ایس ایس سی نه پز ډیگری کی او چې دا کله حاصل کی نو اغا په دې کې د هر بیماریانو د هر مریض د هر قسمه کم دنیا کی چې نور بیماریاں راځي چې هغه سره تحقیق نه شوی، هغه تحقیق ټول هر څه چې دي هغه څنګه په میډیکل کې انوال دي، دغه شان دي هغه په نرسنګ کې انوال دي.
نور خان زیاتوي د تنخواه، مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډېر نږدې وي. د نوي کول په نوم خپل پیغام کې نوموړی وایي،
کله هم دې پیشې ته راځي نو زه چې ډیپلوما دي نه کوي، ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم رجسٹریشن اتارټی چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکوي چې هغه په معاشره کې پریکټس وکړي، نو هغه اوس ډیپلوما ختمې کال دو کې به دا ډیپلوما ختم شي، ټول پاکستان کې به بی ایس سی ڈگری سٹارٹ شي. زه اول دې ټیم چې بی ایس سی ڈگری په کم انسټیټیوټ کې په خیبر پختونخوا کې مختلف کالجونه دي، تقریبا 70 کالجونه دي وو چې هغه ټول بی ایس سی نرسنګ ایڈمیشنز ورکوي. دغه شان دي پنجاب کې، سندھ کې، بلوچستان کې مختلف کالجونه دي بی ایس سی نرسنګ ورکوي، او خاص کر اغا خان چې انټرنیشنل غونډه کې داري د خې داري نه وکي. زه به دا ویم چې د ایف سی نه پس بی ایس سی نرسنګ کوي مختلف ادارو کې، او کوشش دي دا کوي چې په کومو ادارو کې سکالرشپ وي، ځکه اسکالرشپ اپرچونیٹیز دی دی محنت کی ہوگی چپا انڈیٹر کی اسکالرشپ واخلی. او زبا بی بلدہ پیغام داور کوم چی ہر کلا کدی وسن بی ایسی سٹارٹ کی نو بی ایسی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نرے دی دی دا وقت نخفل انٹینشن دار دی چی زبا ایم ایس کوم، زبا ایم ایسی کوم، زبا پی ایس ڈی کوم.
نور خان وای ک یو تن کې د انسانیت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي، هغه ډاکټر هم نشي جوړیدلی، او چا کې چې دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدلی شي. د نرسنګ په حواله په روښانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت څرګندونې هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې نه پس.
روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اورې چې د نرسنګ شوبه یوازې د جینکو پورې محدود نه ده، بلکې الکان هم چې په لسم او دولسم جماعت کې ساينس وای نو کولی شي چې په نرسنګ کې داخله واخلي او نرسان جوړ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
رئیس اغول خاتک چې په نرسنګ کې یې پی ایچ ڈی کړې وایي د لسم جماعت پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو، او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو، خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله.
میټریک کې زما ډېر ښه ریکارډ و، ډېر ښه مارکس و، زه میډیکل ته تللی شوم، خو له ماته دا هم احساس و چې کو زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي، نو د کمای خودو نظریه نشته دی، نو دا به زما مور باندې یو ډیر برډن وي. ما نرسنګ پېښور نه کړو، لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز اے سټوډنټ. دریو کالو دا نرسنګ ډیپلوما پروګرام و، هغه چې ما کمپلیټ کو نو هغې نه بعد ما یو کال دپاره همالته لیډ ریډینګ هاسپټل کې بیا یو چارج نرس په تور باندې ما هلته کار وکړو، او هغې نه بعد بیا ما میډی فری پروګرام وکړو. دا د یو کال پروګرامي، نو هغې کې لکه ډیلیوري په باره کې او مدر او چایلډ په باره کې اسپیشل ټریننګ وي.
رئیس اغول بی بی وای په پیښور کې د ځینې مشکلاتو سره مخ شوه نو ځکه کراچۍ ته منتقل شوه، خو هلته یې هم د نرسنګ پیشه جاری وساتله، او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شوه.
زالته بیا کینیډا چې نه واپس تعلم ما ایز ا چارج نرس کار شروع کړو، چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو دی چې کوم میکماستر یونیورسيټي ته تلیو ما 6 مانث ورک سټڈی پروګرام ته، نو بیا زه د بی ایس سی د پاره لاړم میکماستر یونیورسيټي ته دوباره، او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا دی زه پروموټ کوم مینیجر لیول ته، زه بیا شفا هاسپټل ته لاړم، او هلته بیا د هغې فرسټ ډایرکټر اوم د شفا هاسپټل، نو هلته بیا ډېر لکه سیستمز مشورو کول هر څه شو.
د رئیس اغول په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارډ کې ډیوټي کولی شي، خو که څوک غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډېرې موخې راځي.
پاکستان نرسنګ کونسل زموږ د نرسز ریګولیټری باډي کې ده، هغې کې د یو کنسلټنټ جاب رالی، نو زه هلته لاړم. هلته چې ما کار وکړو هغه ټایم کې زما دا ورسره و چې زه د ماسټرس ته لاړه شم، نو زه لاړم ماسټر کولو ته یونیورسټي آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کې، سیدنی کې دا یونیورسټي. ما ماسټرز وکړو ان هیلتھ ایڈمنسٹریشن، نو آئی کی بیا تقریبا 2.5 کال تیر شو، او زما ایڈمیشن شو یونیورسٹی آف البرٹا کی پی ایچ ڈی دپارا، نو زه لاړم پی ایچ ڈی دپارا. هلته چې څلور کاله ما تیر کړل، اوس 2007 کې واپس رالم.
رئیسا ګل خټک په آغا خان یونیورسيټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسر ده، دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 12م نتیجې لا هم نه دی راغلي. دا زده کوونکی په آغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولی شي؟ نوموړي وویل
هغه د داسې چل کولی شي چې کوم سټوډنټس چې اف اس سي اگزام ورکړي ولا ریزلټ نه راغلي کنه، نو هغه په خپل پیپرو کې چکم کومونګه ته غوښتي پیپر یې کې د خپل فرست ایئر ریزلټ په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولې کې چې ریزلټ از اویټډ. او بیا چې زکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی دی، د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه ان شاء الله، نو تر دې پورې هغه ناول به د دوی اول به اگزام وي، انٹری ٹیسٹ، او هغه نه بعد به انټرویو وي، نو تر دې پورې د دې ریزلټ پر راغلي چې کوم دې لا سیکنډ ایئر ریزلټ نه راغلي، نو فرست ایئر ریزلټ به جمع کیږي موږ سره.